مشال ریډیو بلی خبرونه تم ز بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دیو ساته خبرونه کې په کراچي کې د تاوتریخوالي په بلوچستان کې د وزیر اعلی سرګندونه له پاکستان څخه د افغان چارواکو ګلې او همداسي یو شمیر نور ریپورتونه او د خبرونه په دوم نمای کې د مشال ریډیو نیوز پروگرام پام کوه هم لرو خولمړی به اسرار علم مومن تورسو تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان په کراچي ښار کې اته کسان د تشدد په تازه پیښو کې وژل شوي دي او په سیمه کې کړکېچ لا هم دوام لري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن یو ځل بیا پر حکومت زور راوړی چې د ترګري خلاف خپل موقف په ډاګه کړي، او د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي که طالبان له دوی سره خبرو ته آماده نه شي نو په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د بیګاش په رهیسي اته کسان وژل شوی دي. پولیس وایي دغه پیښې د خار په نوې کراچۍ الفلا مومین آباد بلدیا ټاون د شلتی په سیمه کې مخه ته راغلي دي. په وژل شو کسانو کې د سنی تحریک درې د اهل سنت والجماعت ډلې دوا او د جماعت اسلامي یو غړی شامل دي. بل خوا ته د کراچۍ د بلوڅو په ګړمېشت سیمه لیارې کې درې ورځې مخکې د وژل شوي باکسر ساقب بلوچ د وژنې په ضد پرون د سیمې خلکو د رینجرو د مرکزي دفتر مخې ته مظاهره کړې. د مظاهرچیانو وینا وه چې وژل شوی باکسر د رینجر ځواک سرتیرو په ډزو وژلی دی، خو د رینجر ځواک ویان وایي ساقب بلوچ د دوی د سرتیرو سره د مقابلې په مهال وژل شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن یو ځل بیا پر حکومت زور راوړی چې د ترګري خلاف خپل موقف په ډاګه کړي او د دې د مخنیوي لپاره دی یوازې مرکز زموار نه ګرځوي. پرون په اسمبلی کې د پیپلس پارټۍ غړي نګت ورغځي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترګري پر ضد د مزمتي قرارداد راوړي.
دا وایي د ترخګرې په ضد دی یو مزمتي قرارداد راوړی شي، ځکه چې دا خلک زمونږ بچی او زمونږ خزی وجنی. مونږ د داسې پیښو صرف غندنه نه کوو، بلکې دا وایو چې دا خو نه انسانان دي نه مسلمانان دي بلکې صفاق قاتلان دي.
دارالسلام هغه چې طریق انصاف مشرۍ صوبای حکومت د ترګرې پر ضد د مزمتي قرارداد راوړلو څخه ډډه کړې او ویلي دي چې تر څو مرکزي حکومت خپل پالیسي نوی بدله کړي او ډرون بدونه نوی ودرول شوي تر هغې د ترګرۍ مخنیوي نشي کېدی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کړي. بلې خوا ته دریاباد د ځنمرګي برید د مړو شمیرو یو دېرش ته رسېدلی دی. پرون له مشال ډو سره په خصوصي خبرو کې د بلوچستان وزیر اعلی ویل چې د ځنمرګي بریدونو مخنیوی کول له ګران کار دی، خو نوموړي ویل چې چارواکو ته یې امر کړی د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
ہم بدقسمتی سے ایک ایسے واقعہ ہیں جو خود کش طریقے سے ہوتے ہیں، شاید ان میں سیکورٹی بھی پیرالائز ہو جائے.
نموڑے وائی دا بدقسمت ہے نا دا زنمرگی ابری دونوں پی خیدا سی دی چکی دے شی امنیتی داری یہ اہم پا مخنیوی کی ناکام ہوئی. نمک باق پل ٹول وسائل کارو چی دا رنگ دا ترگری مخنیوی وکڑو. پلی خواد چا دا کوٹی پا حلاباد کی دا اتوار پا مخام تر سرشوی زنمرگی برید کی دا ملوش میر زیات شوی دی. د پولیسو لمخې د پیښې سره د تړاو په تور یې تر لسو زیات مشکوک کسان نیولی دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې نن د ناټو په یو ودانۍ یا کمپاونډ برید کړی چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. پولیسو وایي ړومبی د کمپاونډ دروازې مخې ته موټر ځانمرګي برید وشو، له هغې وروستو وسلوالو د ودانۍ په ساتونکو ډزې شروع کړې. د کابل د پولیسو مشر محمد ایوب وایي څلور واڼه برید کوونکي وژل شوي دي. دغه رنګه دوه د ټرک ډرایوران چې د کمپاونډ مخې ته یې انتظار کوو هم په چاودنه کې وژل شوي دي. د برید پر طالبانو منلې. افغان مقامات وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ارشاد احمدي رایټرز خبري ایجنس ته ویلي دا غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوزي سره په کتنه کې کړې ده. د نوموړي په وینا دا کتنه چې تیره جمعه شوې دغه پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم یاده کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ په دې کتنه کې طالبانو ته د ځنو سیمو د سپارلو موضوع نه ده پورته شوی. د افغانستان د سولې لیلی شورا ویلي دي که طالبان له دوی سره خبرو ته آماده نه شي نو په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. د ګل پروس کابل کې ناوخته یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی وویل تر اوسه پورې د قطر پروسه ناکامه شوې نه ده. اور د په خبره اوس طالبان په قطر کې لګیا دي سلام مشوره کوي او داسې ښکاري چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي.
قطر پروسه ناکامه شوی ده. په داس حال کې چې د دفتر لپاره نسل کې دروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې لوحه او بیرغ د ترکوس شي، هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې لرې کېدو وروسته اوس په مشورو لګیا دي.
رمانی دا خبر روس له هغه کړي چې د اسلامي جمعیت ګوند نوموړی د خپلې موقتی شورا د مشر په توګه وټاکه. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د کونړ والی وای د پاکستان فوج په تیرو څلورو ساعتونو کې د کونړ درې سرحدي ولسوالۍ او باندې څه د پاسه سل توغندیو او د توپونو په مرمیو ډزې کړې دي. سید فضل الله واحدي تیره ورځ مشال لري ته ویل چې دغو تازه بریدونو خلکو ته مالی تاوانونه اړولي خو څوک یې مړه یا جوبل کړي نه دي.
معلومات چې امنیتی ارګانونو راکړی د سلو مرمیو په شاوخوا په دغه ولسوالیو باندې لګېدلی دي چې ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي، خلک یې کډه کړي دي. الحمدلله چې په دې کې ځاني تلفات.
د کونړ والی وای د روان لمریز کال له پیله هیڅ د پاکستان له خاورې په کونړ ولایت د درنو وسلو اووه سوه مرمۍ او توغندۍ لګېدلی دي. د مصر سرکاري خبري ایجنس وایي د هیواد د بنو چارو وزیر محمد کامل له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې. په رپورټ کې لومړی پر دې اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه معلومات له کومه ځایه ترلاسه شوي، خو دا وروسته له هغې چې په لکونو خلکو د مصر د ولسمشر محمد مرسي خلاف مظاهرې کړي. د اتوار د ورځې د لویو مظاهرو وروسته لږ تر لږه د هیواد پنځو وزیرانو استعفا ورکړې. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اته تنه وژل شوي. د بلوچستان وزیر اعلی وایي که څه هم د ځانمرګو بریدونو مخه نیول ګران کار دی خو دوی بیا هم خپل هڅه کوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
بلوچ باندې خو بالکل آزاد ورزي، هغه باندې خو هلیکاپټر هم راوستي دي او توپونه هم راوستي دي، خو ما خو تر اوسه ونه لیده چې لشکر جنگي نه چپه یو کس نیولی و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د سولې د پروسې په لړ کې طالبانو ته د هیواد یو شمېر ولایتونه وسپاري. یو افغان سیاست پوه په دې اړه وایي
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د طالبانو په منځ کې درد وچی او داسې یو مسله یې راپورته کړې ده چې اصلا د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي اف سی آر د دوی په ژوند کې د ډیرو مشکلاتو سبب دی.
درته روشي سار نه نو سي توي گئی پر کولونه کولونه تاریخ ته چانه راوړي. کله ول مان روشي کې کله تحصیلدار نه کله ای پی ان داسې خلک هم کېسته چې توري ګيري او درخواستونه ورکړي او سپینې شوی.
د دې هرڅه اترڅنګ د پام کو 19 پروګرام هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د مشال ریډیو د دې خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د کراچۍ په شهر کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اته تنه وژل شوی دی. پولیس وایي چې د شهر په نوې کراچۍ الفلا مومن آباد بلدیه ټاون او شالتیپ سیمه کې په وژل شوو دی اتو کسانو کې لوی شمېر له بېلابېلو مذهبي ډلو سره تړاو لري. په دې اړه مې تفصیل په کراچۍ کې د مشال ریډیو له خبریال ظفر کریمي څخه وپوښتئ. هغه وایي
د تشدد د پیښې چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د بیګا شپې راهسې شروع شوې دي چې تر اوسه پورې دوام لري. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې د اهل سنت والجماعت یا مخکې وچو ته کاله دم سپاهي صحابه ویل کېدل دغه دوه کسان د جماعت اسلامي یو تن او د سنی تحریک درې کارکنان چې دي هغه وژل شوي دي. خو دا ټول په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه علاوه د کراچۍ د بلوچ په ګڼمېشته سیمه لیارې کې څو ورځې مخکې یو باکسر وجل شوی چې دا غي د وجنې په ضد باندې د لیاری بلوچستان چې د پاکستان پیپلز پارټي څوک چې په سین صوبې حکومت هم درې دا غي مشرانو د دغه احتجاجي مظاهره قیادت کوو او د پرون د په کراچۍ کې د رینجر کمزواک چې دا غي سرتیرو د مرکزی دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کوله او دوی تور لگاوه چې دغه باکسر چې دغه بلوچ باکسر د رینجر سرتیرو لخوا ماورای عدالت کم قتل چورته وی د شپږی کې وجل شوی دی. خو رینجر ځواک کم سرتیری چې دی دغه ویان دا وی چې دغه کم سړی چې دوی وجل دی دوی قصدن نه دی وجل دا په مقابله کې وجل شوی دی او په ده باندې د قلنګ اخیستنې او د قتل څو مقدمې هم وی.
په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي و چې هلته د تاوتریخوالي د تازه پیښو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ ویلي دي چې د ځانمرګ بریدونو مخه نیول که څه هم ګران کار دی خو دوی بیا هم خپله هڅه کوي. بلې خواته په کوټه کې د یکشنبې د ورځې په ځانمرګ برید کې د مړو شمېر 1.3 ته رسېدلی. د دې دوو پیښو په اړه مې په کوټه کې د مشال ریډیو له خبریال خدای نور ناصر څخه تفصیل وپوښتئ.
ډاکټر عبدالملک بلوڅ پرون له مشال راډیو سره په خصوصي خبرو کې هغه وویل چې که ته هم د ځانمرګ بریدونو مخنیوی کول دا ستونزمن کار دی خو د ده په خبره دوی هیله مند دی چې د ځانمرګو په شمول باندې به د ټولو ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره کوچني ګامونه پورته کړي. تر دې وروسته بیا تیر ماښام د ده په مشرۍ کې د صوبې د اعلی چارواکو یوه غونډه وشوه چې په هغه کې امنیتي سرتیرو او همدغسې د صوبې لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون درلود او په هغه کې بیا هم د ده امر ورته کړی دی چې ټولو څانګو ته ټولو ادارو ته چې د امنیت د ښه امنیت لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل سي او هېڅ یو څوک داسې پرې نه شو ول سي چې هغه له خپلې ډیوټي څخه سرغړونه وکړي. دا مطلب دې ته و چې ګواکې د هزاره ټاون هغه سیمه چېرته چې امنیت ښه احتیاطي تدابیر نیول شوي دي خو له هغه باوجود هم ځانمرګ بریدې هلته ولاړ. نو ډاکټر ملک بلوڅ له دې سره ودا هم ویل دي چې د بلوچستان د حالات د ښه کولو لپاره به دوی ګامونه پورته کوي. تر کومه ځایه پورې چې د علي آباد سیمې د ځانمرګ بریدې د وجل شویو خبره نه پرون دیس ته دغه شپږ ورسید اوس د ټي ام ایچ رفتن څخه ډاکټر نو ویل چې یو بل تن او په ټي ام ایچ کې څه ورکړه او دغه سي ته وجل څه بشمور یو ډیر څه ته ورسید او کوم ویر چې اعلان شوی وو د اهل تشیع د بیل بیل تنظیمونو لخوا هغه نن دوه ورځې د هغه ویر چې د درې ورځې د ویر اعلان کړی وو. نن بیا هم د شار حالات او د شار چې کومه ګڼه ګڼه هغه د معمول په چیر ده.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر و. په بلوچستان کې که څه هم د تیر حکومت په دوره کې هم حالات سم نه وو خو د اوسني حکومت په دوره کې د تاوتریخوالي او په خاصه توګه د لشکر جنګوي لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. دا چې دا پیښې او د حالات د روان حکومت لپاره څومره چیلنج دي او یا غوی به دا کابو کړل سي او کنه په دې اړه ریپورت لویلند د می وروسته ورو. په بلوچستان کې که څه هم د تیر حکومت په دوره کې حالات سم نه وو خو د نوي حکومت لاره تک سره په خاصه توګه د ناقانونه ګرځول سوي ډلې لشکرې جنگوي په بریدونو کې ډیر زیاتوالی رامنځته شوی دی. د کوټې په ښار کې د یکشنبې په ماښام د لشکرې جنگوي لخوا سوي تراګر برید له تیرې څه مودې راهیسې د توند سوي د لړۍ تازه پیښه ده چې د شیعه مسلمانانو په ګډون یې په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وای دوی د تهران دي چې په کوټه کې ګمارل سوی پاکستانی امنیتي عسكر عام ولستنګوي خطرګر نه نسی.
دلته چې کومې قانون پلي کوونکې ادارې ګمارل شوی دي هغوی له عامو خلکو تلاشي اخلي هغوی تنګوي هم خو هغوی تر اوسه ترهګر نه دي نیولې. له دې دومره لویو پیښو وروسته هم دوی یو چا ته لاس نه دی وراچولی.
د جون پر 15 منټه چې په کوټه کې لومړی د پوهنتون د نجونو په بس کې چاودنه او له هغه وروسته پر بولان میډیکل کمپلیکس برید وسو نو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پارلمان ته په وینا کې د ملک د امنیتي او جاسوسي ادارو پر فعالیت پوښتنه راپورته کړه. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره هم وایي چې د پاکستان په امنیتي او جاسوسي ادارو کې ځینې عناصر د ترهګرو ملګري دي.
کوټه شهر کې بیچ میں جو دکانوں کے اندر کوټه خار کې د ننه چیرې چې خلک ګرځیدلی نشي هلته ته کسان پر موټر سایکل راشي د خلکو په دکانونو ورننه وزي هغه په بيدردۍ وژني او بیا د خلک چیرې ولاړ شي. یقینا داسې کسان شته چې د دې خلکو مرسته کوي نو چې هغه ته مرسته او پناه ورکول کیږي نو موږ بالکل پر دې باور لرو چې موږ د حکومت او حکومتي ادارې د خواهش نه لري چې د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
اوس پښتنه دا ده چې رښتیا هم د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د دې ډلو پر ضد عملیات نه کوي او کدا ډلې د دې ادارو تر واک وتلې دي. د سیاسي چارو کارپو محمد تکی دا نه مني چې ګواکې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې دي د داسې ترهګرو د مخنیوي توان ونه لري. محمد تکی د دلیل په توګه وایي د پاکستاني ادارې چې د بلوڅ بیلتون غشتونکو پر ضد څه ډول ګامونه پورته کوي هغه سې د لشکري جنگوي پر ضد نه دي پورته کړي.
ریاستی ادارے تم اتوان لری چې داشه ودری بلوچ باندې خو بالکل آزاد ورزی دی الینا خودی چرت نه دی تاریخ کړی چې هغه باندې خو هلیکاپټر مر واستې دی او توپونه مر واستې خو ما خو تر اوسه ونه لید چې داشه جنگی نه چته یو کس نیولی تر سوچ دی ریاست خپل زور خبره ده بالکل زور لري خو استعمالی نه کم از کم لشکر جنگ به حق له خو بالکل نه استعمالی.
د بلوچستان د وزیر اعلی له ویاند جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې حکومتي ادارې رښتیا هم د ترهګرو مخنیوي ته زړه نازړه دي او که د مخنیوي توان نه لري. جان محمد بولیدی وویل دوی خپل پوره هڅه کړې ده خو د هغه په خبره د ځانمرګو بریدونو مخه نیول ډیر ګران کار دی.
انتها پسندی پر ضد حکومت خپل ټوله هڅه کړې ده. مونږ هڅه کړې ده چې ټوله کوټه په سناسه ډول خوندي وساتو خو تاسو ته معلومه ده چې د ځان مرګو مخه نیول څومره ګران کار دی. نو تر کومه حده چې د صوبایي حکومت تعلق دی مونږ خپل پوره هڅه کړې ده خو بیا هم ځینې پیښې وشي.
د سیاسي چارو کارپو محمد تکی وای د هغه ډلې دي چې پاکستان یې په افغانستان کشمیر او نور ځایونو کې استعمالوي او دوی اوس په خپل په پاکستان کې د خپل نظریاتو د عملی کولو هڅه کوي.
د پاکستان د ریاست چې کوم عمومي پالیسی دا چې د خپل خارجه پالیسی د جهاد په ترو باندې چلی هغه جهادیان چې کوم د پاکستان پالیسی افغانستان کې کشمیر کې بل چرته چلی ای پاکستان کې دنه هم بیا خپل نظریات نافذ کولو لپاره هر قسم زور استعمالوي.
د محمد تکی په ګډون د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې په بلوچستان کې د پښتنو او بلوچ ملت پالو ګډ حکومت کوس ولري نو دی د وخت پر سر د ترګری د دې پیښو مخنیوي وکړي او کچيري د پاکستان د پاوځ او جاسوسي ادارو په وړاندې ناتوانوي نو دی د خپل سیاسي پد ساتلو لپاره ولسته غوڅه او صفه خبره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې د سولې د پروسې په لړ کې د طالبانو ته د افغانستان یو شمیر ولایتونه وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دا غوښتنه په اسلام آباد کې یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي له افغان سفیر سره په کتنه کې کړې ده. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی وایي طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره جمعه په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوودی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي په دې کتنه کې سرتاج عزیز طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو سربیره په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم پیشنهاد کړی ده. ارشاد احمدی وای افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له دې لارې هڅه کوي هغه څه لاسته راوړي چې د طالبانو په واسطه د جګړې په ډګر کې ترلاسه نه کړل. د نوموړي په وینا افغان حکومت اوس دا درک کړی چې د پاکستان نوی ملکی حکومت هم د افغانستان پر وړاندې د خپل پوځ او استخباراتو د دوه مخیزې پالیسۍ پلوي کوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په برخه کې لوی او مهم رول لوبولی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار په اسلام آباد کې افغان سفیر ته داسې کوم پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عزیز چودري رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سرتاج عزیز او افغان سفیر ښاغلي داوزي ترمنځ کتنې او تشریفاتي غونډه وه چې پکې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د اهدافو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر کرزی د شنبې پورس په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل د افغانستان خلک به طالبانو ته د یو او یا دوه ولایتونو سپارل پر خپل هیواد یرغل وګڼي.
په همدې موضوع کې پد کې زموږ همکار رضوان مراد د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو وېد مجده سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د اهدافو او رول په اړه مرکه کړې ده. وېد مجده وایي
په دې اخلو باید وایم چې طالبان بالکل دا خبره نه مني. دا خبره بالکل د هغوی له خوا رد دی. دا د پاکستان سیاستونه دي، د پاکستان توطیه او پلمې دي چې دوی داسې کوي. زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د طالبانو په منځ کې درز واچوي او داسې یو مسئله راپورته کړی ده چې اصلا د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده. طالبان وایي چې موږ غواړو چې اول امریکا سره خبرې وکړو، بیا اپوزیسیون سره خبرې وکړو، د افغانستان د حکومت اپوزیسیون سره او متحد افغانستان جوړ کړو.
اکثر لویدیځ ورسپانې د لویدیځ ډیپلوماټانو چې ویل کېږي د سولې له پروسې سره ډیر نږدې دي، هغه په اوله وایي چې د پاکستان پاوس او استخباراتو یا ایسای د قطر د دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې لوی او مهم رول لوبولی. کچیرته د ایسای رول په دې دفتر کې مهم وي، نو بیا څرنګه کېدای شي چې دغه طالبان چې په دې دفتر کې دي هغوی ووایي چې موږ د پاکستان له دسیسې ځان خلاصو؟
زه په خپله په دې جریان کې وم. اصلا جریان داسې و چې په اول کې چې ملا برادر ونیول شو، هماغه وخت په دې دلیل ونیول شو چې دی غوښته امریکایانو سره خبرې وکړي یا غوښته چې ایران سره رابطه ټینګ کړي. له هغه وروسته د ملا برادر ونیول شو او نور کسان چې هغوی وتښتېدل لاړل، ځینې ایران ته لاړل، ځینې نور ځایونو ته. او له هغه وروسته بیا دوی وتوانېدل چې جرمني په وساطت امریکایانو سره خبرې شروع کړي په آلمان کې. په آلمان کې اصلا هلته د پاکستان هیڅ کوم کس هم نه و، یوازې طالبان وو او د جرمني خاص نماینده په افغانستان کې شتاینر او نور ډیپلوماټان وو د آلمان. طالبان امریکایانو ته لیست ورکړ چې دغه کسان زموږ قطر ته ځي، چې دغه لیست امریکایانو بیا وروسته جنرال پاشا ته ورکړي چې هغه وخت د ایسای رئیس. دا چې پاکستان وایي چې موږ مرسته کړې ده، په رښتیا هم مرسته هم دا و چې دوی ته دا اجازه ورکړل شو چې د پاکستان څخه ووزي او لاړ شي خپل کورنۍ سره قطر ته.
د پاکستان ایسای فقط د متحده ایالاتو په غوښتنه دغه طالبان پریښودل چې له پاکستان نه ووزي، هغوی ته پاسپورټونه جوړ کړل، د هغوی د امیګریشن کار خلاص کړ، فقط په دې خاطر چې د امریکا غوښتنه ومني او بل هیڅ غوښتنه دوی له طالبانو سره نه درلوده.
د طالبانو سره البته دا خبره هم وشوه چې هغه وخت چې دوی غوښته چې لاړ شي، چې کله دا لیست پاکستان ته ورکړل شو، جنرال پاشا دا خلک د مولوی مولوی شهابالدین او دا خلک یې وغوښته او ورسره خبرې وکړې او دوی ته وویل چې تاسو ډېر لوی اشتباه وکړه، تاسو امریکانه پیژنې، تاسو سره صداقت نه کوي، باید تاسو دا کار کړی. خو طالبان بیا ورته وویل چې تاسو هم موږ سره ملګرتیا نه دی کړی، ملا برادر ونیول شو، د مولوی عبیدالله ووژل شو او دا خبرې ورسره وکړې. دوی وویل چې مولوی عبیدالله خو په ګذره په ناروغۍ مړ شوی ده او تاسو کولی شئ چې ملا برادر سره وګورئ. د دوی ته دا شرایط برابر کړي چې لاړل او د کراچۍ په بندیخانه کې هغه سره ملا برادر سره ولیدل. اوس چې پاکستان داسې خبرې کوي، اصلا د پاکستان هدف دا دی چې غواړي دنیاوالو ته ووایي، مخصوصا امریکایانو ته وښایي چې طالبان زموږ په لاس کې دي او موږ کولی شو چې هر کار وکړو په دې باندې، تاسو موږ ته امتیاز راکړئ. موږ چې طالبانو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې باید پاکستان ته په اوله مرحله کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. موږ غواړو چې نیخ په نیخ امریکا سره خبرې وکړو.
د افغانستان د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین ربانی وایي تر اوسه پورې د قطر پروسه ناکامه سوې نه ده، خو که طالبان د سولې له علي شورا سره خبرو ته اماده نسی نو په قطر کې به دفتر وتړل سي. نوموړي دا خبرې د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې کړې ده. له کابل زموږ همکار احمد زبیر ژمن پر ریپورت لري.
که څه هم د سولې علي شورا هیله منه ده چې طالبان به ورسره مذاکراتو ته کښېني، خو خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه کړي نو په قطر کې باید دفتر وتړل شي. د سولې د علي شورا رئیس صلاح الدین رباني په کابل کې خبر اعلان ته وویل اوس په قطر کې د طالبانو استازي په سلا مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. نوموړي وویل لا هم د قطر پروسې ته ناکامه نه شو ویلای. دی وایي تر اوسه نه شو ویلای چې د قطر پروسه ناکامه شوې ده، په داسې حال کې و چې د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده وه چې لوحه او بیرغ د ترکوز شي، هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې له لرې کېدو وروسته اوس په مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې خپله پرېکړه اعلان کړي. که د سولې له عالي شورا سره خبرو ته چمتو نه شي، له شوي توافق سره سم به دغه دفتر وتړل شي. په خاطر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز هم داسې اشاره کړې و چې که طالبان ژر مذاکرات پیل نه کړي نو دفتر به وتړل شي. تر اوسه پورې طالبانو له افغان دولت سره مذاکرات رد کړي او مخامخ له امریکایي چارواکو سره د خبرو غوښتونکي دي، خو څرګنده نه ده چې د دفتر د تړل کېدو خطر به څومره په دریځ کې نرمښت راولي. افغان دولت په دې برخه کې پر امریکا هم فشارونه زیات کړي دي. له جمهور رئیس حامد کرزی سره د یو شمیر سیاسي او پخوانی جهادي مشرانو په غونډه کې په دې ټینګار شوی تر هغه دی ل امریکا سره پر امنیتی تړون درېدلې خبرې نه پیلېږي تر څو چې په قطر کې طالبان د سولې لالي شورا سره خبرو ته نه وي چمتو شوی. خو د افغانستان د سولې لالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی په کابل کې لا هم هیله درلودل چې د قطر پروسه بل ناکامي سره نه مخ کیږي. نموړي دغه څرګندونې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د موقت مشرتابه له ټاکل کېدو وروسته په خبري کانفرنس کې وکړې. د جمعیت ګوند صلاح الدین رباني د خپل موقت رئیس احمد ضیا مسعود او کلیم الله نقیبي د مرستیالانو او د بلخ والیاتا محمد نور د اجرایي شورا د رئیس په توګه وټاکل. په دې خبري کانفرنس کې صلاح الدین رباني وویل ګوند باید د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې یو کاندید ولري.
له کابل زموږ همکار احمد زبیر ژمن و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په دفترونو او تحصیلونو کې د دوی مقدمې پر موخت نه حل کیږي او ډیر وخت اخلي. دوی وایي چې اف سی آر قانون کې چې کوم اصلاحات شوي وو لاغو سره سم اوس له دوی سره چلند نه کیږي. د خبر ایجنسی د اوسیدونکو دا هم وایي چې د مقدماتو د زر حل کولو لپاره باید ګټلې ګامونه پورته کړل سي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال په دیړه نور حال راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د دوی مقدمه نه حل کیږي او چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه هم دلته نه عملي کیږي او د دوی مقدمه تر کلونو کلونو پورې ځنډول کیږي او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو مطابق یو ملزم په څلرشت ساعته کې نه حاضروي. په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر ملک عبدالله خان پردی مشال ریڈیو توائی
چدا مسالے دا بادے چ جڑے گی اندخ تحصیل نہ جڑے گی جدر تا مسالے نہ حل کی گی ویر تا لو سوچ ہوئی بی اپ کی دو ایک شنا خلی نو بدی تی جڑے گی او در تا روش سار نہ نو سی تی گئی پر کولون نہ کولون تاریخ تا چن را وڑی کلا ول مان رو شپ کی کلا تحصیل دار نی کلا ای پی این نو بس والا چ داس خال کم کشتا چ توری گیری وچ درخواست نہ ور کیڑی اس پین ایشو کو معاملہ چ حل شوی نو نمون ل چ پن ہزار غلی چ چا معاملہ حل دو.
او د خیبر زخخیل سیمی او تن رسم پردی وای چې د د گاډی مقدمه د تیر او اتو میاشتو رئیس په لنډی کوتل تحصیل کې روانه ده خو تر اوسه حل نشوا.
او دا وطن هم یشته ما گاډی وی لاړو درخواست کړي دا سره نه ګورب چې طریقو باسي او نه په سای او باسي نه محل کې چې په وطن یشته کې ما مسله حل وکړ طریق نه باسي کپ پیسې شته نه راځنه او پرچاپ سے نه او باسي ورو بس موږ دا غواړو چې په حق پیسې لا کېږي او بس چټ پټ زر شي تقریبا چې وطن هم یشته ما بشیل وګې پیمان چې و نه حل کوي نه.
ملک عبدالله خان پردی زیاتوي چې دوی ته په دې تحصیلونو کې په اف سی آر کې شوي اصلاحات په نظر نه راځي او د جرګو لخوا په شو فیصلو باندې انتظامیه کورټ آرډر په وخت نه وباسي.
د کوم اصلاحات چې شوي په دغو هیڅ قسم عمل مونږ نه لیدلې له اوسه پورې چې شوی ځکه چې ما زړه طریقه او په ما زړه شي نه غازر دل شته غازر شي بس روشي تاریخ ونه شي پکې بیارته ګډوډ شي جرګي کو لگا مونږ له حکومت کومه جرګار وکي نو مونږ په ولي کو چې دا حق او دانا حق او نور بیا حکومت خپل کوټ آرډر پکې کنه هغه کوټ آرډر کې بیا کولونه کولونه اړوي په اپ نه کوي جرګینا نو پاتې.
د خیبر سیمې د خلکو د مقدمو د زنډولو او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو د نه عمل کېدو په حق له مشکله د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان رای واخسته نو دوی وویل
د ځینې دیوانی کې سنی کنه پاغې کې سرخاري کجرګي که هر څوک یې په مصلحت نه کار اخلي د دې مصلحت د وجې نه ځینې شنو لیټ کی خدا په خنیت باندې کې د په بد نیت باندې دا شنه کی دا ځینې شنو داسې یو فرض کا یو ملزم دی غمومونی و عامو تا پیشم کو نا پا یو اگه جرم نویت پوری خبره یو جرم دا سی که نا چاگی که بیا اگه خام غمومی پیشم کو ای که بیا اگه زمانت را شی اگه سر زمانت پر سوکوی نا نو مجبورن چه سرده دون دیسی نا پی خود بغیر زمانت نا پی نشو پری خوسته لی اگه پیش شی خو اگه بیا بدی زگه خلاص نکره لیشی چه اگه سر زمانت سوکوی نا.
د خیبر قبایلی سیمی اوسیدون کی وای چې باید د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د ځای خلکو د مقدمو د زر حل کولو د پاره حکومت کوټلی ګامونه پورته کړي او په اف سی آر کې چې کوم اصلاحات شوي دي باید شپاغي باندې عمل وکړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د خبر ایجنسی د اوسیدونکو د ستونزو او شکایتونو په اړه مو ریپورت اوریده. درنو اوریدونکو د خبرونو له لنډیز او وروسته یو شمېر ریپورټونه او د مشال ریډیو اونیس پروګرام پام کوو هم په تکراری توګه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې له اسرار الله مومن څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د بیګاش په رهیسي اته کسان وژل شوې دي. پولیس وایي دغه پیښې د خان په نوې کراچۍ الفلا مومن آباد بلدیا ټاون او د شلتی په سیمه کې مخې ته راغلي دي. په وژل شو کسانو کې د سنی تحریک درې د اهل سنت والجماعت ډلې دوه او د جماعت اسلامي یو غړی شامل دي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن یو ځل بیا پر حکومت زور راوړی چې د ترګري خلاف خپل موقف په ډاګه کړي او د دې د مخنیوي لپاره دی یوازې مرکز ذمہوار نه ګرځوي. وسلوالو طالبانو په کابل کې نن په یو ودانۍ یا کمپاوند برید کړی چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. دغه ودانۍ یو بهرني شرکت ناټو ته د سامان د سپلای لپاره کاروله. په وژل شو کې نیپالیان او دوه ولسی وګړي شامل دي. د برید په طالبانو منلي افغان مقامات وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بنو چارو د وزارت ویاند ارشاد احمدی رایټرز خبریزان ته ویلي دا غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودی سره په کتنه کې کړې ده. خو د پاکستان د بنو چارو وزارت وایي چې د سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ په دې کتنه کې طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع نه ده پورته شوې. د کونړ والی وایي د پاکستان پوس په تیرو څلورو ساعتونو کې د کونړ درې سرحدي ولسوالیو باندې په څه باندې سلو توغندیو د توپ په مرمیو بریدونه کړي. سید فضل الله واحدي تیر ورځ مشال لري تویل چې دغو تازه بریدونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي خو څوک یې مړه یا جبل کړي نه دي. د مصر سرکاري خبرې ایجنس وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. او ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویل یوازې په 13 جون میاشت کې په عراق کې د تاوتریخوالي او ترګري په خلامله 216 کسان وژل شوي دي.
خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې اسرار العالم مومند تاسو ته وړاندې کاو. درنو اوریدونکو اوس بولاړ سو اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان دا ورځپاڼه لوستې ده.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې امید دا کېدو چې ملک کې سیاسي بدلون راتلو سره ترهګرې په پیښو کې به سرحد پورې کمې راشي، د مذاکراتو او مفاهمت دروازه به خلاصه شي او امن او سلامتۍ طرف ته به نوی سفر شروع کړی شي. خو لږې داسې چې کام به نور ازمیښتونونه هم تیریږي ځکه چې د ترهګرۍ پیښو کې کمې راتلو په ځای نوره هم تیزي راغلې ده. اداره مخکې لیکي چې دوه غټې مسلې دي چې حکومت د خپلو ترجیحاتو کې کی دي چې په هغې کې د ترهګرۍ خاتمه ټولو مهمه مسله ده. دویمه غټه مسله د ملک خراب معیشت بحالی ده او د معیشت مسله بجلی سره تړلې ده، د کم لپاره چې حکومت کامی پالیسی جوړه کړې ده. خو د غور خبره دا ده چې که بجلی لاړه شي نو هغه بیا هم راشي، خو چې کم خلک دی دنیا نه لاړ شي نو هغه واپس نه راځي، نو بیا خو دا د ملکی سلامتۍ غټه مسله ده. ادارې زیاتوي چې حکومت د معیشت بحالۍ لپاره ضروري اقدامات وکړي، خو ترهګرۍ مسله د خپل وړومبۍ ترجیحاتو کې کی دي او د حیرت خبره دا ده چې په دې کابو موندلو لپاره څه کامی پالیسی نه ده جوړه شوې. ادارې وایي حکومت دی بغیر د سلزنډانو سیاسي ګوندونو سکیورټي ادارو او ایجنسیانو سره یوځای پترهګری قابو موندل لپاره یو واضحه کامی پالیسی جوړ کړي او دا تسلیمول پکار دي چې په کومه لاره تر اوسه پورې مونږ لاړو نو هغه کې ناکامي زیاته او کامیابی کمه ترلاسه شوه. ادارې اخیره کې لیکي چې ترهګرو سره مذاکراتو لاره د خپل کړی شي او یا د جنگ، خو امن دی په هر صورت قائم کړی شي ځکه چې د ملک او قوم سلامتۍ لپاره دین سوا بل هیڅ لار نشته. وحدت رسواله خپل ادارې لیکي چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې د توانایي نوې پالیسۍ به د توانایي نوې حاجت پوره کولو لپاره ګټور وګرځي. د برېښنا د بحران په سبب اولس او معیشت سخت ځپلې شوی دی. اوس وخت راغلی دی چې موږ هیواد او اولس د دې بحران څخه وسرو لخې پالیسۍ خپلې کړو. ادارې مخکې لیکي چې د 1300 کلونو راسي د بجلی بحران د ملک ټول اولس او ټول وګړي نه صرف سختو کړمو سره مخ کړي دي، بلکې د بحران د ملک په مجموعي معیشت او ټول کاروبارونو بد اثرات غورځولي دي. دي همدا وجدا چې د ډیره مودې راسي د بجلی د بحران ختمول ضرورت شدت سره محسوسيږي خو ولې د تیرو دورونو واکمنانو دی لړکې اولس د دروغو هیلو بهانو او وادو څخه پرته بل هیڅ ورنکړې شول ادارې اخیره کلی کې چې د بجلی د بحران پشان یو لوی ستونزه موجوده حکومت په میراث کې پاتې شوې ده کوم چې موجوده حکمرانانو د خپل ځانونو لپاره دا مسله د یو لوی چیلنج په توګه قبول کړې ده او د دې د حل کولو باورونه ورکوي خو دلته ښه خبره ده چې موجوده حکمرانانو اولس ته د شنو باغونو په ځای حقیقت په ډاګه کوي که د بجلی د بحران پوخ حل یقیني شي نو دا به یوه تاریخي کارنامه وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د جنگي مشن د ختمېدلو نه پاس هم د برتانوي پوز د سناس برخې پاتې کېدلو امکان شته پاکستان سره د برتانیا تعلقاتو ته لا نور وده ورکول ډیر اهمیت لري زنی ناسرګنده پوځي چارواکي نظر لري چې افغانستان کې به د برتانیا سپوز تر 2000 کال پورې موجود وي او دوی به افغان ځواکونو ته د هیواد د دفاع لپاره د لاجستیکي استخباراتي او هوایي ځواکونو په برخه کې مرسته ورکوي ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ته د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ خلاف او افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوي ځکه چې یو پرامن او مستحکم افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن قائم شي نو پاکستان کې به هم بدامنی ختم شي داراز افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو غوره لار ده او د لړکې د پاکستان کردار ډیر مهم دی بلخوا ټایمز مجله لیکي که څه هم افغانستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی خو د دې هیواد د کرکټ لوبډلې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او د کرکټ نړیوالې شورا یعنی آی سی سی د تېرې جمعې په ورځ د 13 غړي ټیم په حیث منلې ده مجله د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر ډاکټر نور محمد په حواله لیکي د دوی د کرکټ ټیم لپاره په دومره لږ وخت کې د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کول لوی اعزاز دی او دوی تمه کوي چې افغان لوبغاړي به لا نور وړاندې لاړ شي نړیوال جنگي ځواکونه د 2014 کال تر اخره افغانستان نه د وټلو پلان لري او ځنې خلک د دې هیواد د راتلونکو په اړه اندېښمن دي خو ټایمز مجلې ته د افغانستان کرکټ بورډ ویاند فرید احمد هوتک ویلي دوی د مستقبل په اړه ډېر ښه امیدونه لري او که څه هم دوی او د دوی لوبغاړي په آی سی سی کې شاملېدل خپل اعزاز ګڼي خو دوی په مستقبل کې د لا نور اوچتو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هڅه جاري ساتي
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان تحلیلګرانو یا شنونکو شبکې یو تازه رپورت خپور کړی دی چې پکې یې ټینګار کړی دی چې باید په دې هیواد کې انتقالي عدالت عملي کړل سي او د تیرو شاوخوا څلور لسیزو پر سرغړونو او جرمونو سترګې پټې نه کړل سي د دې ادارې د ریاد رپورت غټه کې درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي
د افغانستان تحلیلګرانو شبکه په خپل راپورټ کې د ثور تر انقلاب وروسته له بشري حقوقو د شویو سرغړونو تفصیل ورکوي په دې کې راغلي هغه وخت د خلق ډیموکراتیک ګوند رژیم هغه ټول کسان دینی مشران ځمکوالان سیاسي مخالفان او کورنۍ په نخښه کړی وي چې د رژیم مخالفان بلل کېدل په راپورټ کې ویل شوی د هغه وخت استخباراتي ادارې خاط پر خلکو تشدد کړی او هغه یې شکنجه کړی ول په هغه وخت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو او خرابو سیاسي حالاتو لکبل په میلیونونو خلک مجبور شول چې پاکستان او ایران ته کډوال شي د افغانستان شنونکو شبکه په خپل راپورټ کې د 1990 زیږیز لسیز د کورنۍ جګړې پر وخت د هغو ټولو وژنو تفصیل ورکوي چې په جګړه کې ښکېلو ټولو ډلو کړی وي په دې کې ویل شوي چې هغه وخت ټول وژنې شوي وي خلک نیول شوي ول او وژل شوي ول او له بشري حقوقو په پراخ کچ نورې سرغړونې شوي وي رپورت وايي تر 2001 زیږیز کال وروسته هم په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې روانې وي دا سرغړونې هم افغاني حکومتي ځواکونو کړې دي او هم امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو په 2003 زیږیز کال کې طالبانو بیا سر پورته کړ او پر مرستندوی ډلو یې حمله پیل کړې لکه د سر صلیب نړیوالې ادارې یو انجنیر ووژل شو همداراز په ولسی وګړو هم طالبانو حمله وکړې دا سیول سیوګړی هم وژل شول چې له حکومت سره تړاو درلود رپورت وايي د 2000 شپږم زیږیز کال لپاره په پراخه پیمانه وژلې پیل شوې دا وژنې د بمی او ځانمرګو بریدونو په وسیله شوې دي او هر کال یې په سلګونه کسان وژلې دي. رپورټ وایي تر 2001 زیږیز کال وروسته افغانانو او نړیوالو فکر کاوه چې دا د جګړې پای دی او یو نوی پړاو ته د انتقال دورې ته یې په دې نظر کتل چې اوس به هغه ټول کسان او ډلې محاسبه کړل شي او پړه به وګرځول شي چې په جرمونو کې ککړول، خو داسې تر اوسه ونه شول. انتقالی عدالت یو داسې عمل دی چې پکې لومړی رښتیا معلومول کیږي، د ټولو جرمونو او ځپل شویو پته لګول کیږي، بیا چې چا دا جرمونه کړی وي هغوی عدالت ته کشکول کیږي. تر دې وروسته د بې وسلې کولو او په امنیتي څانګه کې د قوانینو په ذریعه اصلاحات راوستل کیږي او په پای کې د روغې جوړې عمل پر مخ بیول کیږي. رپورټ وایي خو تر 2001 زیږیز کال وروسته نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ملګرو دا ژمنتیا وښوده چې دا عمل به ترسره کړي. افغان حکومت ملګرو ملتونو او امریکا دا دلیل ورکاوه چې لومړی باید ثبات راشي او تر هغې وروسته د انتقالي عدالت عمل پر مخ یوړل شي. رپورټ وایي د دې برعکس ځینې داسې کارونه وشول چې باید نه وای شوي، لکه په 2015 زیږیز کال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د درو لسیزو د وژنو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل رپورټ له دې ویرې خپور نه کړ چې په دې هیواد کې باید د کارکوونکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. همداراز تیر کال یعنی په 2012 زیږیز کال کې په افغانستان کې د پوهنې وزارت د تاریخ له کتابونو د شخړې د درو لسیزو معلومات وایستل. په دې اړه په هیواد کې پراخ بحث پیل شو. یو استاد چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي د دې کار ګټه ځکه نشته چې لمر په ګوتو نه پټیږي. یو بل استاد ویلي داسې یو ماشوم شته چې ووایي پلار یا نیکه یې درواغ ویلي ول. مانا دا چې ټول افغانان په شخړو او جګړو کې اغیزمن شوي دي او له کتابونو د دې تفصیلاتو ایستل هیڅ ګټه نه لري. رپورٹ زیاتوی د افغانستان د عدالت او انصاف په څنګه کې باید اصلاحات راوستل شي. دا اصلاحات باید افغانی وي او د شفافیت او محاسبې له اصولو سره سم وي. په دې اصلاحاتو کې باید د سیاسي استثناء حدود وټاکل شي. هغه قانون یا باید بدل کړل شي او یا هم باید ختم کړل شي چې پارلمان منظور کړی وو او پکې د افغانستان د جګړې ټولو خواو ته عامه بخنه اعلان کړې وه. د ډله ییزو قبرونو لټون ته باید دوام ورکړل شي او د ټولو ورکو شویو کسانو یو پراخ لیست جوړ کړل شي او دا یقیني کړل شي چې ټولې خواوې په جدي ډول ولسی وګړو ته رسیدلو تاوانونو ته سمه توجه ورکړي.
پامیر ساحلو درنو اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په دې ملک د روانو ترهګریزو بریدونو او ور په غبرګون کې د پاکستان امنیتي ادارو او استخباراتي ادارو پر رول باندې یو اداري خبر کړی دا د دې اداري غټه کې درته لاګي لنډې د می ورسته وړاندې کوم. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د اداري په پیل کې لیکي په تیرو څو ورځو کې پاکستان او د دې ملک نوې ټاکل شوې حکومت د ترهګرۍ داسې پیښو لړزولې دي چې په لسګونه کسان پکې وژل شو. ورځپاڼه لیکي تر دې لا مهمه خبره دا ده چې په دې پیښو کې د لاس لرونکو ترهګرو نه نیول کېدو د پاکستاني ریاست بې صلاحیتي په پوره توګه په ډاګه کړې ده. اداري لیکي د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان صلاحیت مخ پر زوال دی. په خاصه توګه د جاسوسي ادارو کردار کومو چې پر وخت د معلوماتو د ورکولو ذمہواري ورکړل شوې ده. ایکسپرس ټریبیون زیاتوي په پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتره پیښو پړه یا خو تحریک طالبان پاکستان او یا هم لشکر جنگوي پر غاړه اخلي. د نورو یو شمیر خونړیو پیښو ترڅنګ په ننګا پربت کې د بهرنیو سیلانیانو وژنې ټولې نړۍ ته دا په ډاګه کړه چې په پاکستان کې امنیتي حالت څنګه دی. اداري لیکي یو خوا تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګری ډله القاعده پر دې سربیره په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی چې سیاسي ګوندونه د خبرو اترو لپاره ورته تیار دي. بل پلو په پنجاب کې میشتې لشکرې جنگوي هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او بل اړخ ته د پاکستان د ولسی حکومتونو ترمنځ همکاري نسته. اداري لیکي که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو څو کلک بیانونه ورکړي او په ملک د امن راوستلو لپاره د پلان خبرې کړې دي، خو داسې هیڅ تر هغه وخته نسی بریالی کېدای تر څو چې د ورځپاڼې په خبره د پاکستان پاوځ پر دې نوې سلاسوي چې د ولسی استازو خبرو ته غوږ ونیسي. ایکسپرس ټریبیون په پاکستان کې د امن د ټینګښت لپاره د وړاندیز په توګه لیکي په کار ده چې یو پلو مرکزی او صوبایي حکومتونه په ولس کې داسې تبلیغات وکړي چې په اوږدمهاله توګه د ترهګرۍ ضد احساسات پیدا کړي، او بل پلو د پاکستان وفاقي حکومت ته په کار ده چې په ملک کې د امنیت لپاره د تګلارې جوړولو په لړ کې پارلماني کمیټې هم د ځان ملګری کړي. ادارې په پای کې لیکي د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارو ته پکار ده چې په خپل ملک د امن لپاره په افغانستان او هند کې له مداخلت کولو لاس واخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن غړو پر حکومتي ګوندونو او ائتلافي غړو باندې دا نیوکې کړې دي چې دوی د ترهګرۍ د غندلو لپاره د قرارداد مخه نیولې ده، خو حکومتي چارواکو بیا د دې پړه پر مرکزی حکومت اچولې ده چې باید د ترهګرۍ پر ضد یوه کوټلې تګلاره جوړه کړي. رپورټ پر خالد خان لري.
دا پیښور بډبیره کې د 14 او بیا پیښور خار کې د پولیس چارواکو په ډزو وشتلو خلاف د پاکستان پیپلز پارټي او د عوامي نیشنل پارټي غړو په صوبایي حکومت باندې نیوکه وکړه چې یو خوا په صوبه کې ترخګر بیګنا خلک او امنیتي ځواکونه وژني، خو بل خوا صوبایي وزیران په دغه بیان ځان خلاصوي چې امنیت راوستل او دغه جنگ ختمول خو د وفاقي حکومت کار دی. دا پیپلز پارټي خزینه غړي نګت یاسمین اورغزه د حکومت نخواس وکړو چې ترخګر پزت یو مذمتی قرارداد راوړی
کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے تو ایک مذمتی قرارداد آئے.
دا وای د ترخګرې په ضد دی یو مذمتي قرارداد د اسمبلی په فلور راوړی شي، ځکه چې دا خلک زمون فورسز وجني، زمون بچي او زمون خزي وجني، نو مونږ دی ولی غلی پاتې شو. مونږ د داسې پیښو په سخت ټوکی کې غندنه کوو، او صرف غندنه نه کوو بلکې دا وایو چې دا خو نه انسانان دي نه مسلمانان دي بلکې صفاق قاتلان دي. خوردی په جواب کې د تحریک انصاف لیډر او صوبایي وزیر شاه فرمان اوویل چې د ډرون په حق لخوا څوک خبره نه کوي، د کوم په وجه چې د ملک دننه دغه ترخګری مخې ته راغلی ده. خبر اتری پکار دی دواړه اړخته پاکستانیان مری، خو ماته په دې خبره هم ډیر افسوس دی چې اوسه پورې په دې هاوس کې هیڅ چا هم د ډرون بریدونو خبره نه دوچې تکړه چې د ډرون په وجه څومره خلک مری او څومره ماشومان مری، او د صوبایي حکومت د اختیار کې چې څومره کار راځي نو هغه به مونږ کوو، خو خارجه پالیسی خو د وفاقي حکومت لاندې راځي. او مونږ یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته وایو چې زر تر زره د هیواد خارجه پالیسی بدل کړی. خو بیا د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وویل چې تر سو پورې به د پښتنو په خوره بی ګناه خلک مري، او تر سو پورې به صوبایي حکومت د کام په سترګو کې خوره اچوي. د وویل پکار ده چې صوبایي حکومت د ترخګرۍ په ضد یو څرګند موقف سره راشي، نو ټول سیاسي ګوندونه به ورسره ملګرتیا وکړي. دا کامی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او د پختونخوا سینئر وزیر سکندر حیات چیرپا اوویل چې د پختنو پزمکا عالمی قوتونو د خپل مفاد جنگ پیل کړی دی چې زیات تر پکې د پختنو وینه بهیږي.
دا عالمی تاکتنو جنگ دی، دا دوی د مفادات جنگ دی، او پای کې موږ د پختانه کې شو زمونږ د دلته کې بازي هغه قوتونه چې کم دا خیال دی چې ابوی بس دا پښتانه شي دا به دیک استعمالي کې نو ابوی تم زده ویمه چې انف از انف د پښتنو مینه چې دا نور نه دی پرېدل پکار. موږ غواړو چې دلته کې امن راشي، او دا غیر لپاره چې دی هر قسمه کوشش لپاره موږ تیار یو جناب سپیکر.
دا یادونه ده چې ترهګرې په ضد د عباس کې جماعت اسلامي وزیرانو او غړو د څه قسم برخه کولو نه ډډه وکړه، خو بیا د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې پارلماني مشر وویل چې صوبایي او وفاقي حکومت سره سره ټول سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په شریکه کینی او د دې جنگ خاتمې لپاره یو واضح تګلار او پالیسی جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې تاسو ته وویل چې د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوه او وړاندې کوو، نو د خبرونې تاسو لپاره چمتو ده. د خبرونې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي. په تکراري توګه تاسو پام ورته راړو.
دا رادیو کمال دی ګران وی خو او بيدو اوریدونکو د ګورګین مرچکی له خوا ګرم ګرم لوډ شیډینګ سلامونه ومني په دې هلیو چې د کرکټ د سټه بازی پکې استبه نیول شوی نه یاست په غلې کې د کرکټي ماشومان په ګین به وشتل شوی نه یاست او د سټیټ کرکټ په شوق به اخته شوی نه یاست لګر مګر مو علاقونه د هنیمون د پار راغلی فکرانو به پروډونو لژوند د بیزار کړی نه یاست نو ګرانو او قدر منو ملګرو جو فقیر اعظم ته
اللہ کے نام پہ دے دو بابا جی ارے مولا کے نام پہ دے دو بابا جی اے بابا تیرے بچے جیے اے انکل تیرے بچے جیے اے لاڈی تیرے بچے جیے
گرانو او پور اوڑو اوری دن کو جو سیدا د توتکی فقیری را پور تا چا اگیستا سو دا پار پخپل کلی کی تیار کڑی دی تاسو خبر یست د توتکی چکری ماما د انجمن فقیران و شهر ناپرسان چیرمین او اتوار بلا مقابله منتخب شوی او خورزی تی وگوره با کیا کرتا کی خدیدی هم کوا نورا چه ایگران آوری دونگو چورانگی کدا را پور
گرگینیا ما واور دل ستا طول خبری که ما هم طول دنیا تا دا خبر و نکره چه ستا آقا دا دریو او دا دولون مرمت کوی نو بیامی ما بوله تو تقیل چه کری
دیده خدای پارز همو چه جنگ جو خریدی ولی طول دنیا تا خپل سجره نصبر شوی در آفور ورانی تا
ورکی ورارم دا اللہ پر نامه بندی و پینزه زرپوی پا خیرات وام کده پینزو آزر روپی نور ده چاپ جیب که نوی ده دری دره پتیم چه میشه برور ده پینزو ساو سخنوی وار پیلا پا کسم ده که کم واق وار که ورور خود سار راست نمی سیگارت که ولید نمی اسکریم خوله لیدی نمی کباب خوله لیدی اه ورور ده موبیل خود علا پر نامه و ما تراک و منگو پا کل سار راست شپارس مسجون را کرید از ما موبیل کار نکید ده علا پر نامه را کرد
گرانو اوریدونکو دا وخت زده یو فقیر سره ولاړم فقیر ورور دارا تو وای چې تاسو د ګرمۍ په سیزن کې ولې دومره ډیر
دا تاسو ډیر شسوال وکي په اصل کې په دا ورځ چې زموږ په وطن کې ډیره ګرمۍ سي نو دا تاسو علاقه د موسم له لحاظه ډیره برابر وي دلته موسم هم انجوای کو او کمایې هم
دا اوس ته فقیر یا که سفیر یې
یس سفیر دا ډیر شنوم دی ما ته ویلې سی په دغه نامه باندې د اکثر د دې غریب ممالک سفیران چې د باندې یورپ امریکا ته ولاړ سي نو هغه موسم هم انجوای کی هو سره سره د غزموش کاروبار یعنی فقر هم وي
یو سفیران او فقر
یس فقر بس فرق یې دا دی چې د هغوی فقر لږ په لوړه کچه کې وي او موږ په پنجو په نسیم ځان خطابه
مالی
اے تدا کمال پریش ده وم دل منزه وخت جر جر سوالونه رسکوه زم خپل د کمایي وخت ندی
شو منزونه هم کوي او خیراتونه هم غواړي
اے خیرات نه چنده چنده غواړي
او مای ګاډ چنده به ولې غواړي
یار عجب خلک یست دغه طبقاتي نظام خو موږ تر دغه ځای را رسولی یو چې دا غټ غټ پاچانی چنده غواړي چنده برای الیکشن لوی لوی ملکونه چنده غواړي چنده برای سیلاب زدگان چنده برای زلزله زدگان چنده برای بالی ماجرین چنده برای مسجد چنده برای اسپتال چنده برای مدرسه نو چې دا ګرد چنده غواړي هغوی ته څوک هیڅ هم نسي ویلی چې منګو پکر و چندې ته په ټو اور کې نو پر تاسو باندې بدل کیش راته تیر څه کې و مې ونه په کوټ باندې پتا کوټونه هم لرم پتلونونه هم لرم الته متر اغه درخته لاندې پټ کړی دي دا خو مې تندې یونیفام دی
تندې یونیفام
ظاهر ده چې جامې خیرینې نی پښې لتنې پزه بیجنه لاسونه او پښې رپیجنه نو بیا خیرات څوک درکی
نه خودونه پنده ته یو سم روزگار نسی کولی
چه رشتیا ویلی دی وی ده شوزو اکل پا کور کیو ده آدم خان نکل می در توکی تلا واچ آدم خان نانه نو کسل تر ده شه روزگار او شه کاروبار بل دی چیر رنگ آرنگ موسمون رنگ آرنگ شارون رنگ آرنگ خورکون نه سرمایه نه مال نه دکان او بیا هم په زراو روپۍ کمایي.
په زراو روپۍ کمایي او په خیرات کې
کمال دی. خلکو بلډنګان ودرول دا ول خیرات. روزګار به نو څه شي وکړي؟ اول به لګیا د شپې او د ورځې شپاړس جمعه تعلیم به و. مور خوار پلار پریشان به پنځه شپږ لک روپۍ چای پانی ورکوي. بیا به نو یو خوار کلرک لګېږي او ګرد ورځ به د افسرانو چمچګري کوي. ترخه به دې توی
تعلیم د روزګار دپاره نه وي. تعلیم و انسان ته شعور ورکوي، عزت ورکوي او د هغه کلرک عزت وي په معاشره کې. تا ته خلک په کومه سترګه ګوري؟
نن راته ګور ته ودرېږه ته ودرېږه. دا وارې خو راسه تیر شو. پاینده الیکشن کې که ما د ایم پی ای سیټ ونه ګټي نو بیا مې مه بوله منګو پکې.
یو یو چیشی د ایم پی ای سیټ او ستا مخ؟
یه یوازې نه، وزیر خارجه.
وزیر خارجه؟
او دلته هغه حکومت او وزیر خارجه کامیاب وي چې د خیرات او د چندې ښه اکسپرینس ولري. ای خورکی، وام په دنیا کې دوه رنګه ملکونه. یو هغه چې قرضه چنده خیرات ورکوي، یو هغه چې اخلي. نو د قرضې د پاره خو اوس ټولې دنیا انکار وکړي. ولې چې موږ قرضه اخلو واپسوو یې نه. پاتې سوه چنده او خیرات. دا هغه زما سره کم سه کم د 50 کاله تجربه ده. انشاءالله د دې وزارت به په داسې کامیابي وچلوم. وام که ته پارې ته ویل تا به هم په دوره د ځانه سره
ما بیا ولې په دوره د ځانه سره بیا
وام ستا رنګ هغه زموږ بنګو په کیرې ته سوی دی. د خلکو به زړه در باندې وسي، ښه ډېره چنده به ټولې.
څه دې وویل؟ زما رنګ په کیرې ته سوی دی.
نو څه که مادري ته خو نوم ولاخه سوی.
ما ته زما مور د نازه کترینا وای او تا په کیره کړم. خپل شکل دې لیدلی دی په هنداره کې؟ د ویسټ انډیز د ریلوې سټیشن ماستر.
خانه دې خراب شه. دا تو تکی چې کریوز رپورټر ده که هډ ماستر د هر چا سره بجن. ګرانو اوریدونکو، بریکنګ نیوز دی چې پټرول بیا ګران شو. خود مدام رنگه د خوشحالی خبره داده چې دیزل ارزانه شي. پټرول 15 روپۍ ګران شوی دی او دیزل 15 پیسې ارزانه شوی. دیزل او پټرول ولی ګرانیږي او هر ورځ ولی ګرانیږي؟ راشه چې ورشو زمونږ نماینده محترمه شالیلا بادامی ته چې دا وخت د پټرول او دیزل د ماهر. راشه چې ورشو زمونږ نماینده محترمه شالیلا بادامی ته چې دا وخت د پټرول او دیزل د ماهر جناب پټرول خان دیزلی سره ولاړ.
دیزلی صاحب، د دیزل ولی ورځ په ورځ ګرانیږي؟
کمال دی، بینډای گرانیج، ټماټر گرانیج، پټاټې دی د سیبو په بایس وی، سیب دی د بادامو قیمت ته ورسید، بادام دی د کاجو په قیمت خرسیږي. هلته خو تاسو څه نسی ویلی؟ مونږ ته واس پټرول گرانج، دیزل ولی گرانی؟
کمال دی، سیب، بادام، کاجو خو به خود گرانیږي. صحت سموي، طاقت راوړي په انسان کې.
ای بی اکلی، موش خو ام دا پیٹرول او دیزل ستاسو دا شسیت دا پارا گران کری دی.
یو یو، زموش دا شسیت دا پارا بی آغا چنگا؟
ای خان خرابو، لوزیر سخیونی سی تر پکیر طول خوری او چی گرد داسی پرسیدلی یاس لکه دا دیری پارم خویان. چه پیٹرول او دیزل گرانز، خلق با موتران او موتسایکلان پریگ دی، برد تا با سایکلان شروع کی، یا با پپشو مندی وی، سیت به برابر جی، دا لگ گتا ده.
کمال ده؟
آه، کمال دا نده، چه واک شروع کی، سایکلین شروع کی، دزلو ناروغی کم شی، شگر بیورک شی، دا گودو درد، موتاپا دا ارد سب ختم سی. کوروودانا بی منت دواوی کهی.
کوروودانا؟ آغا بی اولی؟
عجب خبره ده. وام چی پا دماغ چربی پرتوی، بلد پیشر آیوی، خو انسان غصه کهوی، جنگ کهوی، جدل کهوی. غریب سره دباندی خو جنگ کهولی نی، ولی چی دباندی یا خو پلیس کرزی یا لوی لوی افسران غندگان دانه د غړی. غریب سړی خو خپله ټوله غصه په کور کې باز او کورودانه بیا غصه پر ماشومان باز او ماشومان بیا غصه د کرکټ پر گیند او پر بالا باندې باز دلته چکا الته شیشه دلته چوکا الته تندای بیا نو د دڅټ او د مور سوتای
یار ملګرو دا خبر خو بالکل صحیح وکړه زما هم کد مور تاګیری نه وای اوس به یو لوی کرکټر وای پلا سٹی بازی بمی کولای ندی خبر بازی او ریپورٹ بازی نه څه ضرورت وای خپل ټیم بمی وای او په هغه کې به زما خپل ماشومان وای پنځه به بالران وای او شپږ به بیټسمینان وای هو هغه دی چکای والا هغه دی علاقه پام کوا پام کوا چکای والا چې تنده در مات نکی او هغه دی گیم درغی علاقه شیشه ما تکړه پام کوا ای علاقه پام کوا پام کوا